افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو په دې خبري مجله کې موز نوري هرکلای کوم. په جلال آباد کې د الکترونیکي تذکیرو پر مرکز د وسلوالې حملې له وروستي حاله مو خبرو، تر اوسه د حمله پای ته نه ده رسېدلې. کابل هم نن د امن کانفرنس کوربه او د پاکستان صدر اعظم د وروستیو څرګندونو هم اوري چې د تورخم د پولې د رسمي پرانستلو په مراسمو کې وایي هیواد هڅه کوي د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې له سره پیل شي. کولمړی اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد ښار کې د الکترونیکي تذکرو پر یو مرکز ځانمرګې برید شوی دی چې تر دې دمه را هم روان دی. ویل کېږي چې په دغه برید کې 12 کسان ټپیان شوي دي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په خراسان حوزه کې د داعش ډلې مرستیال د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول شوی دی او د اسرائیلو له وخته مخکې انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې په تیرو 15 میاشتو کې په دوهم ځل انتخاباتو کې د دغه هیواد دوه سیاسي گوندونه د بنبست سره مخ شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد ښار کې د الکترونیکي تذکرو پر یو مرکز ځانمرګې برید شوی. د ننګرهار د ولی وایي نتولا خوګیڼی وایي برید نن له غرمې وروسته په 1:30 بجې د جلال آباد ښار په درېمه حوزه کې شوی دی.
یونی و بجا جلال آباد خار دریمی حوزی بر بوتا سکی برسنی تذکیرو برسنی تذکیرو پا دفتر زنمرگ درستی بریس شوائی دی مصمال سی میتا میکیان رسیدلی دیو تختو بریسگر هم لمنزه یو سی او حال تکم کارکون کشتی ها خوندی ورگوری.
خغلی خوګیانی وایي چې د برید له سیمې 15 کسان امنیتي ځواکونو اژغورل دي او دغه شان یو بریدګر له امنیتي ځواکونو سره په ډزو وژل شوی. مبارزه تل د ننګرهار د پولیسو وایي د ازادۍ راډیو ته ویل تر برید وروسته یو شمیر وسولوال د الکترونیکي تذکرو ادارې ته ننوتي چې لا هم د ډزو او اوازونه اورېدل کیږي. خغلی تل ویل امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او له بریدګرو سره جګړه روانه ده. هغه دا هم ویل چې اوس مهال د بریدګرو د شمیر او وخت تلفات په اړه معلومات نه لري. خو ظاهر عادل د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان وایي تر دې مهاله د برید له سیمې د یو ماشوم یوې ښځې او یو دولتي سرتیري په ګډون 12 ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. تر اوسه دغه برید مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په خراسان حوزه کې د داعش ډلې مرستیال د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د هرات ولایت د والی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته ویلي چې یاد شخص روانونه د ګذرې ولسوالۍ له سیاوشان سیمې څخه نیول شوی دی. نوموړی دا هم ویل چې د داعش ډلې د نورو کلیدي غړو د نیونې په هدف ورڅخه څېړنې روانې دي. د هرات ولایت د ویان د معلوماتو له مخې نیول شوی کس د ترهګرو عملیات په هدف دغه ولایت ته تللی و. د نیول شوي کس نوم او هویت تر اوسه نه دی روښانه شوی. داعش ډلې په څو ځلې په هرات ولایت کې د شیعهګانو په جماعتونو او عبادت ځایونو بریدونه کړي دي. او دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. دا هم د افغانستان په اړه په یوې خبر پیلو. د سولې په چارو کې د افغان حکومت وزیر سلام رحیمی وایي چې د امن کانفرنس پریکړو او غوښتنو ته درناوی کوي او دا به د افغان حکومت د سولې د پلان یو برخه وي. ښاغلی رحیمی نن په کابل کې د امن کانفرنس په پرانیستونکي غونډه کې دا خبرې وکړي. په کابل کې د امن د ورځنی کانفرنس نن پیل شو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان خیبر پختونخوا ته رسیدلی او په تورخم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ساته سوداګرۍ او مسافرو د تګ راتګ بهیر پرانیست. په سیمه کې د مشال راډیو د خبریال د خبر له مخې په دغه مراسمو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان او وزیر اعلی محمود خان هم ګډون کړی و. د سرچینې په بنسټ پاکستاني چارواکو ویلي چې په دې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز سوداګري او د خلکو ترمنځ اړیکې پراخ شي. په ننګرهار کې د مشال راډیو د خبریال د خبر له مخې په دغه مراسمو کې د افغانستان د ترانسپورت وزیر، ننګرهار والی، یو شمیر افغان چارواکو او افغان سوداګرو ګډون کړی و. دا پراسیال کړی چې کابل نن د امن په نوم د یو درې ورځنی کانفرنس کوربه دی چې د خیبر پختونخوا یو شمیر مهمو سیاسي مشرانو پکې برخه اخیستې ده. د جودو نړیوال فدراسیون نن رسمه د ایران فدراسیون تعلیق او په ټولو نړیوالو لوبو کې لګډون مانا کړ. دغه فدراسیون د انضباطي کمیسیون د پریکړې پر بنسټ ایران ته تر راتلونکې پریکړې پورې په نړیوال لوبو کې پر ګډون سربیره د نړیوال فدراسیون او ورپورې اړوند ټولو ټولنو تر نظر لاندې له ټولنیزو او مدیریتي فعالیتونو هم محروم ګرځول شوی دی. په هغه بیان کې چې نن دغه فدراسیون په رسمي پاڼه کې خپور شوی راغلی چې دغه اقدام لامل په جاپان کې د سعید ملایی د اجباري بایل لو موضوع خودل شوی. نوموړی چې د ایران د جودو ستوري او د توکیو په نړیوالو لوبو کې تر اجباري بایل وروسته خپل اسرایلی سره سیال سره د مخامخ کېدو په خاطر له جاپان نه جرمني ته ولاړ او فردا راډیو ته وویل چې بیا ایران ته د ستنېدو نیت لري. د ایران د ورزش وزارت او جودو فدراسیون د سبا څخه یو ویش ورځې وخت لري چې کمیسیون ته په خپل حکم کې د بیا کتنې له امله خپل غوښتنلیک د جودو نړیوال فدراسیون ته وسپاري. او د اسرایلو له وخت مخکې انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې په تیرو پنځو میاشتو کې په دوهم ځل انتخاباتو کې د دغه هیواد دوه مهم سیاسي ګوندونه له بنبست سره مخ شوي دي. د صدر اعظم بن یامین نتنیاهو په مشرۍ له لیکیوت ګوند له 150 تر 300 کرسۍ ترلاسه کړي او د ګان سپین او ابي ګوند 200 تر 340 پورې کرسۍ ترلاسه کړي. په دې توګه دواړو ګوندونو توانېدلي چې د اسرایلو پارلمان کې د اکثریتو د خپلولو لپاره 160 کرسۍ ترلاسه کړي. داسې ښکاري چې دیوګور لیبرمن په مشرۍ د اسرایلو یو بل ګوند کولای شي په دغه هیواد کې د واک برابرۍ رامنځته کړي. دی وایي د مخکښو ګوندونو ترمنځ پر یو واحد دولت ټینګار لري خو ګانس هر ډول جوړجاړی رد کړی دی. دول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
له اجمل تورمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر پرونو کې واورئ چې په جلال آباد کې د الکترونیکي تذکرو پر مرکز وسله والا حمله لا هم پای ته نه ده رسېدلې. په کابل کې نن بیا د امن د کانفرانس پر لومړۍ ورځ یو شمېر ګډونوالو په خپلو ویناو کې په افغانستان او له پولې اخوا د ناامنۍ او د دوام پر عواملو رڼا واچوله. یو هم د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح و چې وایي په افغانستان کې د سولې او امن په ټینګېدو کې د څو کلونو مخکې حکومت ته د پاکستان ځینې شرطونه وړاندې کړي وو.
دریم شرط دا و چې د افغانستان دریم برخه د پاوز استخبارات او پولیس مشرتابه ټول باید د پاکستان په مراکزو کې وروزول شي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا نن د 30 ساعتونو په مخ د تورخم د پولې د رسمي پرانستلو په مراسمو کې وویل چې هیواد هڅه کوي د طالبانو او امریکا ترمنځ خبري بل سره پیل شي. دا به هم واوري چې په کابل کې د ویښتانو د پیر او پلور بازار ګرم شوی. دغه بازار یو شمېر ماشومان هم مصرف کړي دي.
هلته کورو ته ټک ټاک ور ویښته لري په پیسو برابر کې په پیسو اخلم کنه مفت خو څوک نه راکوي له ډیرانو نه راټولو د ورځې 300 پیدا کوم 200.
په نړیوالو موضوعاتو کې د اسرائیل د پارلماني انتخاباتو له وروستیو نتیجو مو خبرو. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او وځي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته ام په جلال آباد کې د الکترونیکی تذکرو په مرکز نن غرمه مهال شاوخوا ونیمې بجې وسلوالو برید وکړ. یو وسلوال د دې مرکز په دروازه کې ځان والوزو او څو تنه بریدګر هم د دې مرکز ته دننه شول. تر اوسه پورې دا حمله لا پای ته نه ده رسېدلې. د ننګرهار چارواکو ویلي چې دوه حمله کوونکي وژل شوي دي. دغه راز له دې مرکز هم د دې مرکز یو شمېر کارکوونکي ژغورل شوي او د شاوخوا لسو کسانو د ټپي کېدو راپورونه هم مخکې ورکړل شوي وو. مخکې هم د دې پیښې په اړه زموږ د ازادي راډیو د مشل څنګه خبریال باز محمد نور معلومات را سره شریک کړي. بیا هم له جلال آباد د ټلیفون په لیکه را سره دی. بلې عابد صاحب، د دې پیښې وروستي جزئیات څه دي؟ آیا تر اوسه پورې هم دغه حمله پای ته نه ده رسېدلې؟ ټول حمله کوونکي نه دي وژل شوي؟
بلی نوری صاحب لگه شی باوران دی د ننګرهار د والی بیان اتا ولا خو غیانی رسنه او ته ویل چی دغه عمله تر اوسه پوری پای ته نه رسیدلی. البته د ودانی لمړی پور تصفیه شوی دی او یو بریدګر د امنیتی ځواکونو لخوا وژل شوی دی او یو ځان ته چاودنه ورکړي. ودانی درې څلور منزله ده، لا هم پکې تصفیه روانه ده. د دغې ودانۍ نه دولس کسه روغتون ته وړل شوي چې تر درملنې وروسته هغه کورونو ته لیږدول شوي، او پنځه څلوېښت تنه نور چې مراجعین او د دفتر کارکوونکي پکې شامل دي د امنیتي ځواکونو صحیح سلامت خپلو کورونو ته استولي.
عابد صاحب، په دغه حملې څلور نیم ساعته اوړي، تر اوسه پورې ودانۍ نه ده تصفیه شوې او تر اوسه پورې هم د ودانۍ دننه حمله کوونکي دي. آیا د حمله کوونکو شمیر زیات دی او که چیرې امنیتي ځواکونه له احتیاطه کار اخلي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي؟
همدغسې ده، لکه څنګه چې تاسو وویل امنیتي ځواکونه په ډېر دقت سره دغه عملیات مخته دي، ځکه چې دغه ودانۍ شاوخوا ټول استوګنې کورونه دي او امنیتی ځواکونه دغه اندېښنه لري که چېرته دوی داسې سخت عملیات پیل کړي نو هسې نه چې ملکیانو ته پکې ضرر ونه رسېږي، نو په تاکتیکي ډول باندې کوشش کوي چې حملاور پیدا کړي او د منځه یوسي.
تاسو مخکې د ټپیانو وویل، ټپیان په هغه چاودنه کې انتحاري کې ټپیان شوي او که په ډزو په تبادله کې ډېرې؟
او ټپیان خو ډېر په هغه چاودنه کې دغه شوي دي چې په هغه کې یو ماشوم یو زنانه هم شامله ده چې په لومړی هغه د ځانمرګي بریدګر په چاودنه کې ټپیان شوي. باقي ټپیان ځینې خلکو د ودانۍ نه ځانونه ګزار کړي دي او ځینې هم په ډزو باندې لګېدلي. سرسري چې هغه دوی وایي ولایت دفتر وایي چې هغوی کور ته استولي، یعنی دا چې د هغوی روغتیایي حالت ښه و.
تر اوسه پورې په رسنیو کې نه دی ویل شوی چې د حمله چا کړې، نه هم کومې ډلې مسؤلیت اخیستی. هلته څه وویل کېږي؟ رسنیو سیمه ییزو وسلوالو خو تاسو سره تماس نه وي نیولی چې دا حمله دوی کړې ده؟ داعش هم هلته فعال ده او وسلوال طالبان دواړه په ننګرهار کې.
نه، د دغې دواړو ډلو نه تر اوسه پورې رسنیو سره چا د دغې پیښې ذمهواري نه ده قبوله کړې.
مخکینیو حملو مسؤلیت کومې ډلې ډېرې اخیستی په ننګرهار کې، په مجموع کې، په جلال آباد کې؟
په جلال آباد کې خو بچی کوم یوې ډلې یو څه پجایې رامنځته کړه، هغوی به مسؤلیت په غاړه اخیسته. هغه که داعش کولو داعش په غاړه اخیستو، که طالب وسلوالو کولو طالب وسلوالو په غاړه اخیستو، خو د دغې اوسنۍ پیښې پړه له اوسه پورې چا نه ده اخیستې.
دغه حمله په جلال آباد کې داسې مهال نن کېږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن تورخم ته راغلی و. د تورخم پوله یې په رسمي ډول د څلېرویشتو ساعتونو لپاره پرانیستله. په دې مناسبت هلته په تورخم کې رسمي مراسم جوړ شوي و. دغه راز د افغانستان له لورې هم یو شمېر چارواکو په دې مراسمو کې ګډون کړی. عمران خان بیا هم د افغانستان د سولې په ارتباط باندې یو څه ژمنې کړې دي. که اورېدونکو ته ووایي چې دغه پوله څه وخت پرانیستل شوه او آیا د څلېرویشتو ساعتونو پر مخ بیا هم پرانستی ویل دی ورسته؟
بله، د معلوماتو له مخې دغه پوله چې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو پکې ګډون کړی او دغه رنګ د ننګرهار والی او د افغانستان د ترانسپورت وزیر او ورسره شاوخوا چارواکو په دغه مراسمو کې ګډون کړی او دا په رسمي توګه د ماسپښین وروسته پرانستل شوله او دواړو لورو په ده باندې دغه وکړله چې دا به په راتلونکي کې په سوداګریزو چارو کې یو ډېر ښه پرمختګ وي او د دواړو لورو سوداګر به پکې یعنی خوشحاله وي د دې څلېرویشتو ساعتو لارې سره. او علاوه د دنه دغه لار به د عامو خلکو دپاره هم د څلېرویشتو ساعتو په دوران کې پرانستې پاتې کېږي، ځکه پخوا تر دې که به څوک داسې په تورخم باندې اوکتو په پاسپورټ په ویزه باندې نو د اته بجو نه وروسته به اجازه نه وه، خو اوس به دا اجازه هم ولري چې که د شپې هر وخت په دې څلېرویشتو کې په هر زمان کې دی وغواړي چې پاکستان ته لاړ شي نو یا راشي افغانستان ته راشي نو کوم ممانعت به نه وي.
له دې مخکې په ازمیښتي ډول دا لاره د څلېرویشتو ساعتونو پر مخ پرانستل شوې و. تاسو چې له خلکو سره غږېږئ چې په دې لاره تګ راتګ کوي، کوم مشکلات نه درلودل په دې ازمیښتي دوره کې؟
په دې ازمیښتي دوره کې هغه عام خلک تګ راتګ نه کولو، خو د رسمي ډول باندې چې پرانستل شوله او پکې وویل شو چې عام خلک هم کولی شي چې په دغه څلېرویشتو کې په هر محل کې چې غواړي تګ راتګ وکړي. او د دې نه علاوه د دغه څلېرویشتو پرانستې دپاره د ننګرهار سوداګر او د بارلونکو لارو چلوونکي هم ډیر خوشاله دي. سوداګر وایي چې د دوی هغه سوداګری زموال چې اکثرا میوه وي او یا سبزی وي دوی پاکستان ته لیږدوي، نو کله به چې په هفتو هفتو دلته موټر انتظار کې انتظار کولو نو د دوی سبزی به خرابېدله، د دوی میوه به خرابېدلې. اوس به دغه چانس ډیر کم وي چې د دوی لارې دې پاتې شي او دې دې د زیان سره مخ شي. نو هم سوداګر خوشاله دي او هم د برون کولاره او ډریوران.
بل ډیره مننه د آزاد رادیو زموږ د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد. بیا هم لنګرهار لري نزل کڅنګ چې مخکې مو ویل یا د عابد صاحب خبرو کې مو اوریدل د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن تورخم پوله رسمند چلی شو ساتونو پر مخ پرنسل البته په دغه مراسمو کې هم ګډون کړی وو. عمران خان د افغانستان د سولې او امنیت ټینګېدو په اړه یو څرګندونې هم کړې، ویلې چې هڅه کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هغه خبرې چې په وروستیو کې درېدلې له سره پیل شي. اسمه څاروان ته به غوښ شو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن چهارشنبه وویل حکومت به هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې خبرې چې په وروستیو کې ودرېدې یو وار بیا پیل شي. عمران خان په تورخم کې وی غونډې ته وویل زه تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ به له خپل ټول قوت کار واخلو چې د خبرو اترو د پروسه بیا پیل شي. له بده مرغه دا پروسه ځنډېدلې ده. موږ به تر وسه وسه هڅه وکړو چې د افغانستان د سولې پروسه بیا راژوندۍ کړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د رواني میاشتې په لومړیو کې ناببره له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړې او ویل چې کم دیوید ته د طالبانو د استازو بلنه هم بیرته اخلي. ټاکل شوی و چې طالبان د سپتمبر په اتمه کم دیوید ته تللي وای. په پام کې ده چې عمران خان روانه میاشت ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته وینا وکړي. عمران خان له هند سره د پاکستان د خبرو احتمال رد کړل. ویل تر څو چې هند په کشمیر کې پر تګ راتک بندیز لري کړی نه وي له دې هیواد سره خبرې نه کوي. پاکستاني رسنوی خبر ورکړی چې عمران خان په تورخم کې دا بندر د څلور ساعتونو په مخه پرانیست. پاکستاني چارواکو ویلي چې عمران خان د افریقا له افغانستان سره د سوداګری زواړي کو د لاغوري دا او د خلکو ترمنځ د دوستۍ د پیاوړتیا لپاره کړی ده. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر محمود خان د صدراعظم عمران خان تر سفر یو ورځ مخکې د نیول شویو تدابیرو د ارزولو لپاره تورخم ته تللی وو. لبل خو د ننګرهار د والی وایند عطو الله خوګیانی په تورخم کې د ځانګړو مراسمو د ترسره کېدو خبر ورکړي، خو په دې مراسمو کې د ننګرهار د چارواکو د ګډون په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي رادیو ووري.
په کابل کې د افغان امن نړیوال کانفرنس جوړ شوی. نن لومړی ورځ و پکې د افغان چارواکو او سیاستوالو ترڅنګ خبر پښتونخوا ایالت بیلابیلو سیاستوالو او د پارلمان غړو ګډون کړی دی. دا کانفرنس به دوه ورځې نور هم دوام کوي. دا چې نن په کانفرنس کې څه څرګندونه وشوه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام ورغلی و.
کابل د چهارشنبه په ورځ د افغان امن نړیوال کانفرنس کوربه و. دا کانفرنس چې درې ورځې دوام کوي د خیبر پښتونخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په ګډون پکې مخکښ سیاستوالو د پارلمان غړو او یو شمېر افغان چارواکو برخه اخیستې ده. د دغه کانفرنس جوړونکو ویل چې دوی به په پاتې دوه ورځو کې د کمیټو په شکل کار وکړي او د کانفرنس پایلې به له افغان ولسمشر سره شریکې کړي. د کانفرنس د نن ورځې خبرې تر ډېره په افغانستان او د ډیورن کرخي پورې غاړې ته د نامنیو په دلایلو راڅرخېدي. د افغانستان د ملي امنیت یو پخوانی رئیس امر الله صالح کانفرنس ته په خپل وینا کې گاونډي هیوادونه په ځنګړي ډول پاکستان تورن کړ چې د افغانستان په روانه جګړه کې لاس لري. خاغلی صالح دا وکړه چې د 2011 میلادي کال د مئی په میاشت کې کله چې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل شو، اسلام آباد په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په پار کابل ته یو لس وړاندیزونه وکړل او ویل ک دغه شرطونه ومني اسلام آباد حاضر دی چې په دې هیواد کې د تل لپاره جګړه پای ته ورسوي. نو موري ویل پاکستان غوښتنه درلوده چې افغان حکومت باید د ډیورن کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني، په کندهار هرات او جلال آباد کې د هندستان قونسلګریګانی وټړي او د غشان افغان حکومت د کرخه پورې غاړي پښتنو سیاستوالو سره هر ډول اړیکی ختم کړي.
دریم شرط دا و چې د افغانستان دریمه برخه د پاوز استخبارات او پولیس مشرتابه ټول باید د پاکستان په مراکزو کې وروزول سي. پاکستان باید بلا قید و شرط لاسرسی ولری منځنۍ آسیا ته، خو افغانستان ته مونږ ترانزیتی لاسرسی هند ته نه ورک. پنځم شرط دا و چې د افغان حکومت خپل هغه استراتیژیک او لوی ترون لویدیز هوادونو سره باید لغو. اشپگم شرط دا و چې د افغانستان د طبیعي زیرمو او د کانونو د استخراج کول موږ باید یو مشترکه کمپنی جوړ کړو چې پکښې چین، پاکستان او افغانستان ونډه ولري.
نوموړي دغه شرطونه د تسلیمۍ په معنا وبلل او ویویل که افغان حکومت نن هم د پاکستان دغه شرطونه ومني، په افغانستان کې سوله او امن راتلی شي. افغان حکومت او امریکا هم تر دې وړاندې بار بار اسلام آباد له ترهګرو سره په مرسته تورن کړی، خو پاکستان دغه تورونه تل رد کړي دي. په کابل کې د افغان امن کانفرنس بل ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړي نظیف اشنغر د کرخې دواړو غاړو پرتو قومونو ترمنځ په یووالي ټینګار وکړ او ویویل افغانان باید په دې حساسه مرحله کې په ډیر فکر قدم پورته کړي، ځکه د ده په خبره د افغانانو د بربادۍ لپاره د سیمې په کچه کار روان دی.
دا وخت 50,000 خلک د افغانستان په امن تباه کولو روزل شوي دلته راځي، د کوټې د چوڼینا، د پیښور د چوڼینا، د پینډۍ د چوڼینا، د جیچیو نه، د دې خلکو نه. ستا وطن نیسي، ستا زیرمې نیسي.
د کانفرنس ګډونوالو تر ډیره د روانې جګړې په کورنیو او بهرنیو عواملو هم بحثونه وکړل او پر وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کښېني. دوی غوښتنه وکړه چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید افغان حکومت ګډون ولري، ځکه د کانفرنس د ګډونوالو په وینا د سولې په خبرو کې د افغان حکومت نه ګډون ښې پایلې نه لري. هڅه مو وکړه چې د کانفرنس ګډونوال او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان سره هم خبرې وکړو، خو نوموړي وویل چې د کانفرنس په دوهمه ورځ به خپلې خبرې شریکې کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي چې په دغه کانفرنس کې برخه اخیستې، د سولې په پروسه کې د ولسونو ونډه مهمه وبلله او ویویل چې هر چېرته چې د ولس په سرنوشت خبرې کېږي باید هلته د ولس استازي برخه ولري. نوموړي دا هم وویل چې د دغه کانفرنس پایلې به د افغان حکومت د سولې د پلان یوه برخه وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په وروستیو کې تر بل هر وخت جنگ جګړو زور اخیستی دی او نږدې هر ورځ د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې چاودنې، انتحاري او ډله ییزې حملې او مخامخ جګړې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل د پارلماني انتخاباتو نتیجه به نن معلومه شي. په دې انتخاباتو کې د اسرائیل د اوسني صدر اعظم ګوند له یو ائتلاف سره سخته سیالي کوي. نور جزئیات یې له عصمت سروانه اورو.
د اسرائیل د عامو انتخاباتو څه باندې څلورمه برخه رایې شمیرل شوي دي. د اسرائیل ټایمز ورځپاڼه وایي چې په شمیرل شویو رایو کې د اوسني صدر اعظم بنیامین نتانیاهو شي اړخی لیکود یا لیخود ګوند تر خپل سیال لږ وړاندې دی. د شمیرل شویو رایو په سلو کې 28.4 لیکود ګوند ګټلی دي. لیکود ته د رایو د شمیر له پلوه تر ټولو نږدې ګوند یعنی مرکزي بلو اینډ وایټ یا شین او سپین ائتلاف دی چې پخوانی لوی درستیز بنی ګانس یې مشر دی. دغه ائتلاف په سلو کې 15.4 رایې خپلې کړې دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د انتخاباتو په ورځ نظر پوښتنو ښودلې وه چې دواړه ګوندونه غاړه غړۍ دي. د شین او سپین ائتلاف مشر بنی ګیټس ویلي چې غواړي د یو پراخ 65 ملي اتحاد حکومت جوړ کړي. د اسرائیل د پارلماني انتخاباتو نتیجه تر اوسه څو ځلی بدله شوې ده. ویل کېږي چې دواړه ګوندونه له یو ډول بند یا ولاړ حالت سره مخامخ دي. ویل کېږي چې لیکود د پارلمان له 10-3 چوکۍ ګټلي، شین او سپین ائتلاف له 2-4 چوکۍ ګټلي دي. حال دا چې هر ګوند د اکثریت لپاره د اسرائیل د پارلمان یا کنیست له 130 چوکیو څخه 16 چوکیو ته اړتیا لري. دا په 500 میاشتو کې په اسرائیل کې دوهم انتخابات دي. لدی کبل د اسرائیل صدر اعظم مو غوښتل چې ل سره انتخابات وشي چې ګوندې غوڅ اکثریت وګټي. د پخپله په دې اړه وویل
اسرائیل سکوکا لممشله خزکا
اسرائیل یو قوی باثبات حکومت یو سیهونست حکومت تاړتیا لري داسې حکومت چې په دیشمن وی چې اسرائیل د يهودانو لپاره یو ملي دولت دی هغه حکومت چې د عربو ګوندونو لوري ملاتړ کیږي چې سیهونست ضدی دغه حکومت کېدای نشي
انتی سیونیوت
نتانیاهو چې ډېر کلونه یې په اسرائیل کې واک په لاس کې لرلی دی دا شمنه هم کوي چې که بریالی شو یهودي مشځایونه او د غراس اشغال شوې لویدیځه غاړه به د اسرائیل له خاورې سره یو ځای کړي خو د سیال بني ګنس ویلي یو پراخ 65 ملي حکومت جوړوي د اسرائیل له خاورې سره په لویدیځه غاړه کې د یهود میشتو شارګیو د زمیمه کولو ملاتړ نه دی کړی خو د یوه فلسطیني دولت په اړه هم خپل دریځ روښانه کړی نه دی
مخکې له دې چې په کابل کې د ویښتانو د پیر او پلور د بازار د ګرمېدو په باب واورې ستاسو پیغامونه چې د اس ایم ایس افغان بسم اتسواتل شمیرې له لارې مو د نن د نننیو موضوعاتو په ارتباط راستولي نقبولا څکزي له کندهار لیکلي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا ګام ستایم چې د تورخم دروازه د څلېر شو ساعتونو لپاره رسمن پرانستله له دې سره به سوداګریز او پر تګ راتګ دا به پر سوداګریز او تګ راتګ ډیر اغیز وکړي دغه راز جعفری لیکلی د افغانستان جنگونو اوس په خارونو کې پایل دي ملکی تلفات هم ورسره زیات شوی عبدالواحد مدقق له لوګره بیا لیکلی چې خدای وکړي د امن کانفرنس چې په کابل کې نن پرانستل شوی په افغانستان کې د تلپاتې سولې لامل شي ازادي رادیو اوري په کابل کې د ویښتانو د پی او پلور بازار په دې وروستیو کې انتوت شوی دی ویل کېږي د ښځو یوه کیلو ویښته تر 3000 افغانیو پورې پلورل کېږي په دې برخه کې شل بیلابیل شرکتونه کار کوي او لسګونو کسانو ته هم د کار زمینه برابره شوې یو شمېر مدني یو شمېر مېرمنې وایي د دې پر ځای چې ویښتان ځایي شي غواړي خرڅ کړي ناجیه صفی رپورټ لري
اول به ما کبار را ټولو چې ګورم منډي والانو مې اختلاف کینو مال داسه کوي
سوارلس کلن اسمت الله له سهار تر مازیګره په کابل کې کور په کور ګرځي او د خزو ویختان را ټولوي هغه وای ل 15 کلونو راهیسې همدا کاروبار کوي او خپل کورنۍ ته ل دې لارې نفقه برابروي
ویختو کار کوي دا 15 کال کېږي چې کوي جنا درته څوک نه را باندې خرڅوي سر کوتل ته دو هلته کورو ته ټک ټاک وروي اختلري په پیسو برابر دي په پیسو اخلم کنه مفت خو څوک نه راکوي لډیرانو نه راټولو دی ورځ درې سوم پیدا کوم 200 کله کله یو نیم سلام ام دین زر ډوډۍ پیدا کوم کور ته وړم کور کې یو مې وړکای ورور دې 15 خواندې مې دي او پلار مې کار نه کوي مور مې له کورې باندې نه سي وتاي او زه مجبور یم سیندا کار وکم
د دې تر څنګ یو شمیر خزینه سینګارځایونه هم شته دي چې ویختان د پیسو په بدل کې اخلي سعدیه په کابل ښار کې د یو خزینه سینګارځای مسوله ده هغه وایي د ویختو قیمت د کیفیت لمخې ټاکل کیږي
بیشتر پشت موی جری میان هوره که از موی مثلا شانه میکنی
خلق تر دیر قیچی شوی و او جر ویختو پسی راتی زکا هاگا ویخته چی خزی وطاکوی تر دیر ریخه لری او ویختان پی کری جر ویخته کلو پر 3000 افغانی او قیچی ویخته 200 افغانی
اخوی
سلر وشکلنا تمنا چه مشکرنگا ویخته ده سو میاشتو رهی سی وطاکلی و ننی پر عرشگری خرس کرل
تر اغل ما عرشگات تا کور که من ویخته قیچی کردی ول ممینا غوطل چه زایشی دل تمه راول خر پکړن کیلو پی 1500 کور کیم دروازه ما شومان ټک ټک را راغله موږ نه ویخته وختل نو بیا موږ ور نه کړل زه راغلم دلته فارشګا کې مې دوه تمه ورکړه
په کابل کې د محل شل بیلابیل شرکتونه په همدې برخه کې کار کوي د دغو شرکتونو د مسولینو په وینا د ویختو د پیر او پلور لارې په میاشت کې میلیونونه افغانۍ عاید ترلاسه کوي دوی وایي له دغه ویښتانو د خولیو مصنوعي ویختو کالیو او همدارنګه په طبي بوټو کې ترې کار اخیستل کیږي په کابل ښار کې د یو چینایي شرکت مسؤول حبیب الله وایي دوی دغه ویښتان پروسس کوي او بیا چین او یو شمېر نورو هیوادونو ته لیږدوي
د قیمتونه مختلفه دي دا باز کیلو په 2000 ده باز 2500 ده دا د مختلفو ولایتونو راځي د افغانستان د ولایتونو راځي کلو ناراضي د افغانستان د څلور د ولایتونو راځي دا ګومنځ سکل د اثر د ګومنځ یوغه کې کوم اختصار اوزي هغه اختان دی اخلي
هغه وایي نږدې و میاشتې مخکې دا کاروبار پیل کړی او حکومت ته شل سلنه مالیه هم ورکوي د ویختانو دغه کاروبار لزګونو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده د چنایانو د شرکت تر ټولو کوچنی کارکونکو عزیز الله دی هغه له سهار تر مازیګره پورې ویښتان تلی او په بوجیو کې ځای پر ځای کوي.
مثلا دغه بوجونه چاندې کوون واړو سره سپینه دانه پکې ګورو کټینګ وباسو سره دای نران ویښتان دا تین نه کو دانه چلی موږ ته په کیلو شل روپۍ دي.
که څه هم د ویښتانو خرڅلاو یوه قانوني مسله ده، خو دا چې دا چاره نوي ده د ویښتانو ډېری کاروباریان د پولیسو له لورې درول کېږي او ډېر کله له زورونو سره مخ دي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. خو له ازادي راډیو سره